السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد تلورمه او د جولای شپږمه نیټه ده. د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهلی کې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګنې یو شمېر ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي وایي دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ ښځینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په یو غږیز پیغام کې هغه ګنګوسې رد کړې چې ګنې دغه وزارت د ښځینه پولیسانې تقاعد ته سوق کړي وي.
د کورنیو چارو وزارت په مربوطاتو کې د ښځینه پولیسو د تقاعد خبره واقعیت نه لري، بلکې د تقاعد په ځای وزارت هڅه کوي په هغو ځایونو کې چې ښځینه پولیس ته ضرورت وي د پولیس له اکاډمۍ نه فارغ شوې پولیس یې په دندو وګماري.
له دې مخکې یو شمېر ښځینه پولیسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو چارواکو دوی جبري تقاعد ته سوق کړي او د تقاعدۍ امتیازونه یې هم نه ورکوي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې په بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي د استخباراتو د ریاست د ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. بلورته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوځ د دوو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دا الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لېږدول شوې دي. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لمرنۍ جوپه پرون روم ته ورسیده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت مدني ټولنو خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلی چې د دې اقدام هدف له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د بایزاته عوامن ژوند برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون ویل چې د اونۍ په پای کې به د نارس ستریم یو پایپ لاین له لارې د ګازو ورځني صادرات په سلو کې شل کم کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په میانمار کې د ډیموکراسۍ د څلورو پلوي فعالانو اعدام وغند. د میانمار دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا فعالان د عفو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اعدام شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. طالبان څه تمې ترې لري؟
ازي کانفرنس ته وقو داریم چې
له دې غونډې څخه تمه لرو چې د افغانستان، ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي.
آیا د طالبانو حکومت به دې موخې ته ورسیږي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د پاکستان د دینی علماو یو پلاوی کابل ته راغلی.
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی داغه یو وزیر هم پکې دی.
افغانستان کې روان وضعیت ماشومان درنو کارونو ته اړ کړی دي.
وظیفه داشتیم از وظیفه خلاص شدیم.
دنده می درلوده خو اوس بدندی شویم. اوس می ماشومان لاسی کراچی چلوي او کار کوي.
او د امریکا د کانګرس یو غړی ټینګار کوي چې اوکراین ته باید د لری واټن وشتونکي توغندي ورکړل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په پام کې ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت پلاوی او همداراز د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. د تاشکند د کنفرانس اجنډا تر ډیره روښانه نه ده، خو د طالبانو حکومت وایي تمه لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به نړیوال د دوی له نظره د افغانستان حقایق درک کړي. تفصیل له احمد تکلاور.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د ښځو او د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی امریکایي پلاوی په دې غونډه کې له دې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بې درېغه ملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغواړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. پاینه هلکې ټاکل شوی چې د امریکا د خزانې د وزارت مرستیال براین نیلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نیلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یک شنبه په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرون یې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا له مرستیال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیده کاته درلودل. خغلی متقی ویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد، سیمایز اتصال او د ترمنس کابل او پېښور ترمنس د اورګاډي د پټلۍ درغونې د پروژو په اړه خبرې کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند له غونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمې په اړه متقی وویل
ازی کانفرنس ته وقو داریم چې درباره اقتصاد
لدی غونډه څخه تمه لرو چې د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمه ده چې د افغانستان حقایق درک کړي، هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد، امنیت او له ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغو په رڼا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکولی شي چې ښې پریکړې وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف به د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل وو. که څه هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه، خو نړیوالو په ډاګه ویلي دي چې تر څو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی ونه کړي، په رسمیت به ونه پیژندل شي.
و موردل چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده. دغه غونډه د شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د تاشکند په بلنه جوړیږي. دا چې غونډه د طالبانو لپاره څومره مهمه تمامېدای شي او آیا طالبان چې کومې تمې ترې لري ترلاسه به یې کړي، د تحلیل لپاره یې د سیاسي چارو شنونکی یاسر احمدزی دا مهال له امریکا سټډیو ته وصل شوی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د دغه غونډې یا کانفرانس ګټې د طالبانو حکومت او د افغان ولس لپاره څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. ګټي ډېری کېدلی سوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرانس هغه غوښتنې دي او اساس دی، په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودی. اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک ځي، هغوی خپل کورنۍ دنده، هغه څه چې نړیوال او حتی د ننه کور د ننه خپل وګړي ته نه غواړي، هغه څه یې نه دي کړي. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغومره ګټه چې تمه پرې کېږي وي. نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع، د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیشه عمل لري، د هغوی سره روابط
لري. احمد زای صاحب، فکر کوي کومه کورنۍ دند طالبانو باید کړي وي او بیا د کانفرنس ته ورغلي وي؟
ډېر واړه واړه مسایل دي. افغانستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري. هغه څه چې د دوی حق او حقوق دی هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل تر په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوستی. د امنیت د نه شتون لامل پخوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت کې طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي؟ سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خندونه
شته. احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري، د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبانو واخلي؟
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبو وړې موضوع ده چې هر شي ته لاس اچوي، طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي په سترګه ګوري چې د ده نه به دوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پېژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي. او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ به لا له چلنجونو سره او له هغو ننګونو سره مخ کړي چې همدا اوسې اندېښنې لري.
او د خبرونې وخت کم د روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي، لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوي بدرګه، فکر نه کوي چې د تعامل نښې نښانې دي که رسمیت پیژندنه نه وي؟
نښې نښانې تر یو کچې کېدلی شي، اما په مجموع دغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي، په هغسې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پېژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و. اما که چېرې دوی داسې مخکې لاړ نه شي، اصلا امکان نه لري.
کور مو ودان. ډېره مننه د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له امریکا یې راسره په تاشکند کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د پاکستان د دینی عالمانو یوه ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي، چې ویل کېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ډېر درناوی ورته لري.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي.
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، د هغې یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي سفران، د هغې طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره په دې کې د اکوړه خټک چې کوم جامع حقانیه ده، د هغې مولوي انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تېر کال په دوبي کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډېره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسېدو لپاره د دیني عالمانو له نفوس څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکند سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
آزادي خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او په دې برخه کې موضوعات سیاسي نکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو درې ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پیښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیگا له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو کې دوی ته اوګه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولې دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې ته غږ کوو چې راسې دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. بیا په دې سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، په دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکوي جاړه شوي او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس یو غړی وایي چې اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکو وسلو سپارل له روسیې سره په جګړه کې د دې هیواد د بریا لپاره مهم دي. د استازو جرګې ډیموکرات غړی آدم سمیت پرون آزادۍ راډیو ته وویل چې که د روسیې ولسمشر د اوکراین په جګړه کې بریالی شي، نو په ټوله نړۍ کې به هر څوک په خپل سر کارونه کوي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره د اوږد واټن ویشتونکي توغندي اساسي رول لري. د استازو جرګې د ډیموکرات غړي پرون وویل دای هڅه کوي چې د اوکراین لپاره ډیر ژر د راکټونو د توغولو هغه دیرش سیستمونه ترلاسه کړي چې کیف یې 50 دستګاوې غوښتې وي. هغه زیاته کړه په دې جګړه کې به هغه لوری چې لری واټن ویشتلی شي په غوره دریځ کې وي. د ازادۍ راډیو له اوکراینی څنګه سره په دې ځانګړې مرکه کې ښاغلی سمیت زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین له دې کبله حمله نه ده کړې چې د خطر احساس یې کاوه، بلکې ځکه یې دا کار وکړ چې غواړي د بې رحمانه او بې دلیله حملو له لارې د روسیې قلمرو پراخ کړي. آدم سمیت چې اوس یې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له یو شمیر استازو سره په ګډه کیف ته سفر کړی و، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم ولیدل. متحدو ایالاتونو لامخ کې د هیمارس په نوم د چټک خوځښت د وړتیا لرونکي یو شمیر راکټي سیستمونه اوکراین ته ورکړي دي، او په دې وروستیو کې د څلورو نورو دې ډول سیستمونو سپارل هم تایید کړل. لویدیځو متحدانو هم اوکراین ته M200 ډول سیستمونه چې په یو وخت کې ګڼ راکټونه توغولی شي ورکړي دي. دا توغندی کولای شي د دښمن د جبهې له لومړۍ کرخې ډېر وړاندې اهداف په ډېر دقت سره په نښه کړي. ښاغلی سمیت آزادۍ راډیو ته وویل د ټولې نړۍ ګټه په دې کې ده چې پوتین په دې جګړه کې بریالی نه شي، ځکه که بریالی شي نو د ده په وینا هر څوک به د نړۍ په هره برخه کې هر څه چې غواړي کوي به یې.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیکای جاپانی ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له ډاډګیرنې سره سره په افغانستان کې اقلیتونه خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر اقلیتونو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا له تېرې اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې چې پایله کې د شیعه مذهبو او صوفیانو په ګډون سلګونه ملکیان هدف ګرځول شوي دي. په لیکنه کې د تیرې جون میاشتې په 13مه نیټه د افغان سیکانو پر ګوردوارې خونړی برید ته هم اشاره شوې او دا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دغو اقلیتونو لومړنی برید یاد شوی دی. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو پرا د اسلامي دولت سختدریزه ډلې یادایش منلې ده. نیکای ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سیکانو ټولنه سره له دې چې د دوی د امنیت لپاره د طالبانو د هڅو مننه کوي، خو د لیکوال په ټکو دغه لګکي لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د غزنی یو اوسیدونکي ګورنام سنگ ورځپاڼې ته ویلي د دوی پر درمسال لبرید وروسته دوی د تاوتریخوالي احساس وکړ او اوس په معبد کې هم ځان خوندي نه ګڼي. له استرالیا خبریدونکو آنلاین کرکټ ډاٹ کام خبرونې د افغانستان د کرکټ د نوي روزونکو جاناتان تروت د ګمارنې خبر ورکړی دی. خبرونې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکلي چې تروت به چې د انګلستان مخکینی توپ وهونکی پاتې شوی، راتلونکي میاشت او د افغانستان او ایرلند له سیالۍ سره هممهاله دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. جاناتان تروت هم ویلي چې له دې فرصته ډېر خوښ شوی او تمه لري چې ژر د نړۍ په کچه له شور او زوګه ډاک ټیم سره یو ځای شي. یو څلوېښت کلن تروت په جنوبي افریقا کې پیدا شوی او په 2015 کال کې له مسلکي کرکټ تر استعفا مخکې 250 ټیسټ لوبې کړې دي. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اګست په 9 نیټه له آیرلند سره یو لوبلړۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي. د افغانانو د بېوزلۍ کیسې ډېرې دي، خو روان وضعیت له ډېرو ماشومانو هم د دوی ماشومتوب او د ماشومتوب رنګونه اخیستي. چا کار ته مخه کړې او چا سوال ته چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي. د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دې وضعیت مهم او اصلي لامل په یاد هیواد کې د اوږدو کلونو جګړې او بې ثباتۍ دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
فریما د څلورو ماشومانو مور او د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکي ده. ماشومان یې څلور کلن، لس کلن، یولس کلن او څوارلس کلن دي. هغې د تېر حکومت په ستره محکمه کې د اجیرې په توګه کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوه او اوس یې ماشومان د غریبۍ له امله د ماشومتوب رنګین ژوند نه لري.
دنده مې درلوده خو اوس بې دندې شوی یم. اوس مې ماشومان لاسي کراچۍ چلوي او کار کوي، له ښوونځي او کورس څخه هم پاتې شول. اوس یې نه کورس ته لیږلی شم او نه ښوونځي ته په ښه ډول ځي.
مکتب هم فامیلي سایه نه میتانند.
څوارلس کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ګټیالۍ ده، د کابل په تایمنی کې قلمونه خرڅوي. هغه وروستۍ جګړې او بې ثباتۍ له زده کړو څخه د دې د لرې پاتې کېدو عوامل بولي.
زه قلمونه خرڅوم او په تایمنی کې کار کوم. په کور کې یوازې زه کار کوم او پیسې ګټم، ځکه له درسه پاتې شوی یم.
د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب سغم هم دا خبره کوي او د افغان ماشومانو د دې وضعیت یو مهم لامل په افغانستان کې څو لسیزې جګړه یادوي.
بېوزلي او فقر چې ماشومان مجبوروي چې کار وکړي، په کم کینی عمر کې په بازار کې کار وکړي، حتی درانه او شاقه کارونه وکړي، دا د جنگ نتیجه ده. په جنگونو کې پلارونه وژل کېږي یا میندې وژل کېږي، اولادونه یتیمان کېږي یا سیران کېږي.
ښاغلی زغم وایي چیرې چې د جګړې اوربل دی د هغه هیواد له ماشومانو د دوی ماشومتوب اخیستل شوی. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي میرمن یاغلی زیلینسکا امریکا ته په سفر کې له این بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې جګړې د هغې نه کلن زوی دې ته هڅولی چې سرتیری شي او د ټوپک کارولو او جګړې چل زده کوي. نوموړي ویلي هیله منه ده چې وکولی شي خپل زوی ته د هغې ماشومتوب بیرته ورکړي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي، خو د افغانستان په شان ټولنه کې بیا دا قانون ډېر عملي نه دی. د ماشومتوب موده ژر ختمه او انسان په زلمیتوب او ځوانۍ ورګډوي، درانه کارونه پرې کوي او وسلوالو لیکو ته جذبېږي. د یادونې ده چې په دې تړاو د بشر حقونو نړیوالو سازمانونو تل خپل غږ پورته کړی. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د سرطان په 12مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. په ورته وخت کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د سرطان په 12مه نیټه خپور شوی ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په راپور کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 40,000 سرغړونو یادونه شوې چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسېږي. په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنیو 1269 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپو خپرونه لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري او انټرنیټ کاروئ نو زموږ د ویبسایټ له لارې هم د آزادۍ رادیو خپرونه اوریدلی شئ. په ویبسایټ کې مو آدرس دی آزادۍ رادیو .com. که انټرنیټ لري نو زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. په فیسبوک کې هم د آزادۍ رادیو تازه خبرونه او راپورونه شته. اوس هم راځو ستاسو په غږ یو شمیر ثبت شوو پیغامونو ته چې زموږ همکارانو یا اوریدونکو راته په واتساپ شمیرو راته پرې.
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي هم چیل روان دي. طالبان مشران چې دروازه نه وای چې موږ راګرځولې چې نه چې راګرځولې ټوله روان دي. هم غنم روان دي هم چیل روان دي هر څه روان دي. وړې وو شان ته دوغونه ګران دي په کندهار ولایت کې چې بېخي ډېر ګران دي او ګرده وړې مو هر څه پاکستان ته روان دي. نو زما د مشرانو طالبانو سره مې دا هیله ده چې راوګرځي درواغ دي نه وایي چې موږ راګرځولي چې موږ هلته تدابیر نیولي چې چی څوک نه اړي. دا ما خپل لیدله چې کانټینران او مزداوي د غنمو ډکې اوښتلې او چیل اوښتل هغې خوا ته پاکستان ته. زه ورته ولاړم چې اوښتله ده هېڅ بنجز یې نه و بنجې لګولې.
سلام علیکم سید محمد یم د هلمند ولایت څخه. دا هلمند ولایت د کلایبوس په سیمه کې چې کوم سروې ده دا اوس مې سې د خوا څخه سې د ورور دا ورور او مایوب و خوارته کاټ نور کو کېږي ګرد یا پرانډوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب خوریتوب باندې ورور یا پر اخشیتوب باندې کدی واسطه پکښې ورور څو کاټ ورکی کني نه دغه ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته اولا السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی. یوه دانه دا کشنکه بې سیم خده ده ټلیفونانو کار نه کوي.
زه اسمای مال د سب نمیاړي کنیولې زه غواړم چې د دې عزیزو تک بازار چې تر دغه بتیګانو پورې خامد ای او یو موټر پرې نشي کولای پر هته پرې لاړ شي او کچېره انده سره پوخ شي یو موټر وشي کولای پر هته پرې تیر شي نو هغه د موږ ډیر خوشاله شي یوازې زما د اهیل نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهیل ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
ساعت 7:30 است. صدای